در استودیو. سلام شیبر صاحب، خوش آمدید.
علیکم السلام فرشته جان، نگاه تری ستړی نه یې د ازادي راډیو د دې ساده خبرونې د اوریدونکو هرکلی کوم. د خبرونې چې په منځنۍ چپه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې خپرې شي، په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شي. په دې یو ساعت خبرونه کې مو وړاندې دا مسله څېړلې ده چې د حقاني شبکې مشر مړ شوی که ژوندی دی. د طالبانو ترمنځ د مشر د انتخاب پر سر د اختلافاتو مسله هم څارو، خو تر هر څه مخکې خبرونه سید کمال شاه عارف وړاندې کوي.
په سر کې د خبرونو سرچکې. په پاکستان کې د نن ورځې استخباراتو ځینې غړي وایي چې د حقانی شبکې مشر جلال الدین حقانی مړ شوی دی. چارواکي وایي د هلمند د نوزاد ولسوالۍ بیرته د وسلوال مخالفینو څخه نیولې ده، او د امریکا متحده ایالاتو او ملګرو ملتونو په لویدیځه غاړه کې د فلسطینیانو پر یوه کور د څو تنو مشکوکو سخت دریځو یهودیانو حمله وغندله. د خبرونو تفصیل. سپینه ماڼۍ په داسې وخت کې چې د افغان طالبانو د مشر ملا محمد عمر مړینه تاییدوي، وایي د هغه وفات خوندي او باثبات افغانستان لپاره نوره هم لار هواروي. سپینه ماڼۍ له طالبانو وغوښتل چې د روغې جوړې لپاره او له افغان حکومت سره سمې سولې ته د رسېدو لپاره د افغانستان د ولسمشر اشرف غني د غوښتنې هرکلی وکړي. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا استخبارات لومړي ځل لپاره د ملا محمد عمر مړینه تاییدوي، خو د هغه د مرګ د علت په اړه ډاډه نه دي چې څرنګه مړ شوی دی. افغانستان دوه ورځې مخکې اعلان وکړ چې ملا محمد عمر سره باندې دوه کاله مخکې د پاکستان په کراچي ښار کې په یو روغتون کې اسا ورکړه. طالبانو بیا یو ورځ وروسته د کابل تر اعلان ول چې ملا محمد عمر د یوې ناروغۍ له امله وفات شوی دی. طالبانو اعلان وکړ چې ملا اختر محمد منصور د دوی مشر سو، خو دا اعلان د ملا محمد عمر د زوی او یو شمېر نورو جګپړو طالبان له لوري رد سو. له دې داسې ښکاري چې طالبان د ملا محمد عمر د مړینې له اعلان وروسته په خپلو کې تقسیم شوي دي. په پاکستان کې د نن ورځې استخباراتو ځینې غړي وایي چې د حقانی شبکې مشر جلال الدین حقانی مړ شوی دی. د پاکستان د استخباراتو د ادارې یو غړي د نوم د پټ پاتې کېدو په شرط پرون جمعه په جنوبي وزیرستان کې ازادي راډیو ته وویل چې جلال الدین حقانی په خپل مرګ وفات شوی دی. جلال الدین حقانی په هغو کسانو کې چې د افغانستان له حکومت سره په جګړه کې دی تر ملا محمد عمر وروسته دوهم مهم کس ګڼل کېده. د جلال الدین حقانی د مړینې خبر د افغان طالبانو یو جګپړي چارواکي چې ټینګار یې کاوه نوم یې وانخیستل سي تایید کړی دی، خو وسلوال طالبانو رسنۍ ته په استول سوې یوه تازه اعلامیه کې د جلال الدین حقانی د مړینې خبر رد کړی دی او ویلي دی چې هغه رکروغ دی. د هلمند چارواکي وایي په نوزاد ولسوالۍ کې ټوله سیمه له وسلوال طالبانو نیول سوې ده. د هلمند والي ویان ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه د دې ولسوالۍ په هغو سیمو کې بیا ځای پر ځای سوي چې څو ورځې مخکې ورڅخه وتلي وو. د چهارشنبې په ورځ داسې راپورونه خپاره شول چې نوزاد ولسوالۍ د طالبانو نیولې ده، خو عمر ځواک دا خبر رد کړ.
د عقب نشینۍ په مخه باندې چې افغان امنیتي ځواکونو ته باید په دې کې تلفات وانه وړي، دوی عقب نشینۍ کړي و د ځینو ساحو څخه.
ځواک زیاته کړه چې په نوزاد کې په پوځي عملیاتو کې لږ تر لږه 15 اتیا وسلوال طالبان مړه او ټپیان شوي دي. د تخار د اشکمش ولسوالۍ لپاره د طالبانو ولسوال قاری صلاح الدین وویجل سو. د تخار د امنیت قومندانۍ ویان خلیل اسیروای قاری صلاح الدین د امنیتي ځواکونو په هغو پوځي عملیاتو کې چې په اشکمش او خواجهغار ولسوالۍ کې پیل سي وویجل سوی دی. اسیر پرون جمعه ازادي راډیو خبریال تول چې په خواجهغار ولسوالۍ کې هم د طالبانو یو پیژندل سوی قومندان قاری ابراهیم لخپلو 15 ملګرو سره وویجل سوی دی. د اسیر پوینا په اشکمش او خواجهغار کې لږ تر لږه 19 وسلوال طالبان ټپیان سوی دي. په دې عملیاتو کې دوه ملي پولیس وجل سوي او درې تنه زخمیان دي. وسلوال طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. بیا هم شرغ لاست. د امریکا متحده ایالاتو او ملګرو ملتونو په لویدیځه غاړه کې د فلسطینیانو پر یوه کور د څو تنو مشکوکو سخت دریځو یهودیانو حمله وغندله. په دې حمله کې پرون جمعه یو فلسطینی ماشوم ووژل سو. د بان کی مون دفتر د حمله تورستی کار بللی او د اسرایلو حکومت یې د داسې تشدد په مخنیوي کې د ناکامۍ له امله ملامت کړی دی. حمله کوونکو پرون په لویدیځه غاړه کې د فلسطینیانو پر دوو کورونو ته اور واچوه. راپورونه وایي یو اتلس میاشتنی ماشوم چې د حملې پر مهال په کور کې ویده و سوځېدلی او مړ شوی دی. سپینې ماڼۍ دا حمله وحشانه بللې ده. د اسرایلو صدر اعظم وایي دا تروریستي حمله غندي او حمله کوونکو ته د سزا ورکولو لپاره به هیڅ ډول هڅې ونه سپموي. په سوریه کې د القاعده شبکې په سوریه کې د القاعده شبکې ملاتړې ډلې جبهه النصره د هغو ملیشو د یوې ډلې د نیولو ادعا کړې چې د امریکا متحده ایالاتې روزي. د دې ډلې په خبر پاڼه کې چې پرون په انټرنیټ خپره سوه پر واشنگټن تور لګېدلې چې د منځلارې اپوزیسیون غړي د خپلې استخباراتي ادارې CIA پر پروګرامونو کې د روزنې لپاره استخداموي. د سوریه د بشر حقوقو د څارنې ادارې چې مرکز یې په لندن کې دی تیره اونۍ ویلي وو چې النظره جبهې په حالت کې یو ملیشیا قمندان نادم الحسن او د هغه څو ملګري نیولی دي. خو د امریکا دفاع وزارت د سوریه نوي ځواک پروګرام لپاره د روزل سو ملیشو د نیولو خبر رد کړی دی. او د فرانسې ولسمشر فرانسو اولاند روسیې دا ادعا چې د میسترال جنگي بیړیو د قرارداد د لغوه کولو لپاره مسکو ته د تاوان ورکولو ماتخه کړې رد کړه. د روسیې د ولسمشر یو نږدې همکار پرون وویل چې پاریس او مسکو ماتخه کړې چې فرانسه به د روسیې حکومت ته تاوان ورکوي. خو د فرانسې ولسمشر تېره ورځ خبر اعلان کړ چې په دې اړه لا خبرې روانې دي او په نږدې ورځو کې به پریکړه وشي. فرانسې تېر کال د کریمیا د الحاق او په اوکراین کې د بیلتون غوښتونکو د ملاتړ له امله روسیې ته د دوه جنگي میسترال بیړیو د ورکولو معامله وځنډوله. د دې جنگي بیړیو د خرڅولو قرارداد چې 1.3 میلیارد ډالر ارزښت لري په 2018 میلادي کال کې سوی و. دا تر دې مهاله له ازادي راډیو څخه د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام مو د حقانی شبکې د مشر جلال الدین حقانی د مړینې د خبر لا بیلابیل واړ خونو خبرو جنوای چینه د مړ بیا به د طالبانو د یو مسول په وینا واوري چې د کوټې د شورا پر ځای د نوی شورا د جوړېدو او بیا تر هغه وروسته د نوی مشر د ټاکلو خبر ورکوي.
ما یک شورای جدیدی تشکیل میدیم که بعد از شورا باز امیر جدیدی امارت اسلامی افغانستان تعیین خواهد شد.
نړیوالو چاپی خبرونو هم د ملا عمر تر مړینې وروسته د طالبانو په منځ کې د اختلافاتو مسله څیړلې ده. په کابل کې شمیر افغان او پاکستانی خبریالانو غونډه وکړه.
د افغان نوې نسل کې چې د پاکستان باره کې ډیر زیات غلط فهمي ده، داسې په پاکستان نوې نسل کې دا لری کول پکار دي.
د ازادي راډیو په دې خبرونه کې مو د پاکستان په مرکز کې د یو شمیر افغان کډوالو د کورونو د ړنګېدو د خبر پاړه په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت نظر اخیستی. او د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساتو په شخص سب شوي پیغامونه خبرو. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې مو مخکې په خبرونو کې دا خبر درلو چې د حقانی شبکې مشر جلال الدین حقانی وفات شوی دی. البته طالبان دا خبر ردوي. موضوع اسدالله لودین تعقیب کړی دی چې د کابل سټوډیو سره دی. لودین صاحب، ستاسو معلومات څه دي؟
ډېره مننه شبر صاحب، سلامونه تاسو او ټولو اوریدونکو ته. د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې له تایید وروسته اوس د حقانی شبکې د مشر جلال الدین حقانی د مړینې په اړه ضد او نقیض څرګندونې کیږي. د پاکستان د استخباراتو یوې موثقې سرچینې په شمالي وزیرستان کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې نوموړی له اوږدې ناروغۍ وروسته یو نیم کال مخکې وفات شوی دی. او دا مهال د طالبانو د حقانی شبکې مشري سراج الدین حقانی لکه څنګه چې مخکې ورته ټاکل شوی کوي. خو په ورته وخت کې د سراج الدین حقانی یا هم د حقانی کورنۍ ته نږدې وي سرچینې رسنوي ته ویلي چې ښاغلی حقانی جلال الدین حقانی لا ژوندی دی، خو په دې وروستیو کې ناروغ و او له اوږدې ناروغۍ وروسته اوس جوړ شوی دی او کومه روغتیایي ستونزه نه لري. د پاکستان تریبیون ورځپاڼې هم تېره ورځ وویل چې جلال الدین حقانی مل شوی او په خوست کې خاورو ته سپارل شوی دی. خو د همدې ضد او نقیض څرګندونو په ترڅ کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ویلی دی چې د حقانی شبکې بنسټ ایښودونکی جلال الدین حقانی ناروغ و چې اوس له ناروغۍ څخه روغ شوی دی، کومه روغتیایي ستونزه نه لري او د ده د مړ کېدو په اړه یې اوازې ټولې بې اساسه بللې دي. د حقانی شبکې د مشر جلال الدین حقانی د مړینې خبرونه له دې وړاندې هم څو ځله خپاره شوي، خو دې شبکې تر اوسه په رسمي توګه نه دي تایید کړي. باید ویم چې د حقانی شبکې بنسټ ایښودونکي جلال الدین حقانی په 2008 میلادي کال کې خپل واک یا د دې شبکې پوځي واک خپل زوی سراج الدین حقانی ته وسپاره چې امریکا د سراج الدین حقانی په لاټه کې ده او د په سر یې $10 میلیون انعام هم ایښی دی. حقانی شبکه په افغانستان کې هم فعاله ده او وخت نا وخت چې په کابل او ولایتونو کې کومې ډله ییزې او یا هم انتحاري حملې کیږي نو د افغانستان د ملي امنیت ریاست تر ډیره د دې حملو په په حقانی شبکې اچوي. د دې د مړینو د خبر په اړه زه د نقیص څرګندونې په داسې حال کېږي چې څو ورځې وړاندې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې خبر هم لومړی افغان چارواکو ورکه او بیا هم طالبانو په رسمي توګه تایید که. خو یو خبر چې اوس تازه تازه کېږي هغه دا دی چې د طالبانو د مشرتابه ترمنځ د دوی د نوي مشر د ټاکلو په اړه اختلافات ژور دي. د کوټې شورا ځینې غړو تیره شپه او تیره ورځ ازادي راډیو ته په پرله پسې ټلیفونونو کې ویل چې ملا اختر محمد منصور چې اوس د امیر المؤمنین په توګه ټاکل شوی طالبانو ته دوی ته د منلو وړ نه ده او د کوټې شورا یو غړي ازادي راډیو ته ویل چې دا پریکړه د پاکستان د استخباراتو پریکړه ده او د پاکستان د استخباراتو په اشاره ملا اختر محمد منصور ټاکل شوی او دوی ته د منلو نه ده. په ورته وخت کې دوی وایي چې په یو داسې شورا د شورا په جوړولو کار کوي چې د کوټې د شورا ځایناستی شي او هماغه شورا بیا د طالبانو د مشر د ټاکلو کارونه مخته بیایي.
لودین صاحب مننه. همدغه مسله چې تاسو د خپلو خبرو په اخیر کې اشاره ورته وکړه د ملا محمد اختر منصور مسلې ته، په دې اړه به د طالبانو د رژیم د هرات او بلخ والی ملا عبدالمنان نیازی څرګندونې راواخلو. عبدالمنان نیازی ویلی دی چې طالبان اوس د یوې نوې شورا په جوړېدو فکر کوي او له هغه وروسته به دوی نوی مشر وټاکي. ملالی بشیر په دې اړه راپور لري.
د افغان طالبانو د ډلې یو چارواکی وایي د دې ډلې نوې شورا په داسې حال کې جوړیږي چې پکښې به د طالبانو نوی مشر هم وټاکل سي. ملا عبدالمنان نیازی چې خپل ځان د افغانستان د اسلامي امارت شورا ویان معرفي کوي ازادي راډیو ته وویل چې د دې ډلې د مشرۍ پر سر د اختلافاتو د حل لپاره ټاکل سوې ده یو نوې شورا جوړه سي. په دې شورا کې د اسلامي امارت ټول اوسني او پخواني غړي برخه لري او هغه غړي چې اړخته سوي وو موږ غواړو هغوی هم له موږ سره په دې کار کې یو نظر ولري. له اختر محمد منصور سره هم اړیکې نیسو. ملا عبدالمنان نیازی چې د طالبانو د رژیم پر مهال یې د بلخ او هرات د والي په توګه دنده ترسره کړې ده وایي په نوې شورا کې به نه یوازې د دې ډلې د مشرتابه په اړه بلکې د نوي منشور د تشکیل او نوي اصولنامې په اړه هم پریکړه وسي. دا په داسې حال کې ده چې د دې ډلې د ویاند ذبی الله مجاهد لخوا په خپره سوې یوه اعلامیه کې د طالبانو د مشر په توګه د ملا اختر محمد منصور د ټاکل کېدو خبره تایید سوې وه. په دې اعلامیه کې راغلی چې سراج الدین حقانی او مولوي هیبت الله د ملا اختر محمد منصور د مرستیالانو په توګه ټاکل سوي دي. ملا عبدالمنان په دې اړه وایي ملا منصور د دوو درو کسانو لخوا ټاکل سوی دی. د شورا اکثریت غړو د ملا منصور ټاکل کېدل رد کړي او هغه شورا چې زه یې په استازیتوب له تاسو سره خبرې کوم د همدې لپاره جوړه سوې ده چې دغو دوستانو ته هم موږ قناعت ورکړو چې کښېني او ټولې چارې د اسلامي امارت راتلونکی د شورا تشکیل یې او د امیر ټاکنه یې د اسلامي شورا لخوا په اسلامي اصولو وکړي. ملا عبدالمنان نیازی همداراز وویل د طالبانو نوې شورا به په دې اړه هم پریکړه کوي چې آیا له افغان حکومت سره د سولې خبرې باید ادامه وکړي کنه. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو یو بل لوړپوړي چارواکي ویلي د طالبانو د ډلې ټول لوړپوړي غړي په دې باور دي چې له افغان حکومت سره په مذاکراتو کې برخه واخلي او د سولې خبرې پر مخ یوسي. ملا محمد حسن رحماني چې د طالبانو د مشر په توګه د ملا منصور د ټاکل کېدو مخالفت کوي دا مسأله په داسې حال کې یادوي چې ټاکل سوې وه د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې د خبرو دوهم پړاو نن پیل سي، خو دا مذاکرات په داسې حال کې وځنډېدل چې د دې ډلې د مشر ملا محمد عمر د مړینې خبر خپور سو.
د طالبانو د یو مسؤول عبدالمنان نیازی په وینا مو په راپور کې واورېدل چې طالبان د نوي مشر د ټاکلو نیت لري. ملا عبدالمنان نیازی دا خبرې پرون ازادي راډیو ته وکړې. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې نړیوالو چاپي خپرونو ته کتنه لرو. په دې کتنه کې د طالبانو ترمنځ د اختلافاتو مسله څېړل شوې ده.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو په منځني سپد ول شپږ نیمې په ټول افغانستان کې د سهار لوو د ماښام تر وو بجو پورې خبري شي او د ماښام لوو د سهار تر وو پورې بیا آشنا راډیو په همدې سپو اوریدل شي. د ازادي راډیو په دې خبرونه کې د ازادي او اوریدونکو 19 پروګرام کې ساسو په شخص سپ شوی پیغامونه خبرو. البته یو بل 19 پروګرام هم لرو د ساينس او ټکنالوژي دنیا. په دې پروګرام کې تاسو د ساينس او ټکنالوژي د نویو لاسته راوړنو په اړه اوریدلی شئ. په البته دا مسله پکې راخصل شوې ده چې څرنګه نوي وسایل جوړ شوي دي څو د ټکرونو مخه پکې ونیول شي.
ازادي راډیو خبري اعلان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
خبر مو ترلاسه کړی دی چې په نورستان کې ځینې لارې بندې دي او ویل کېږي چې یو شمېر لارې طالبانو بندې کړي دي او په ځینو لارو کې دولتي ځواکونه ولاړ دي او د تګ راتګ مخته یې خنډونه جوړ کړي دي. روح الله انوري له سیمې په ټلیفون را سره دی. انوري صاحب، په دقیق ډول کومې لارې بندې شوې دي؟
نن چې دغه لارې کې یو د کامبیشو درګینتال ترمنځ لارې کې دا د اتو کال نه زیات وخت کېږي چې ورسوال طالبانو پکې پیسې جوړ کړي. هلته د دولت پلوه خلک ضروري او چې ټول دولت سره کار کوي هغوی ته اجازه نه ورکوي چې خرید لاره تګ راتګ کې ډېر خلک ونیول، څوک ووژل شو، څوک وټکول، ووهل او ډېر خوشې کړل. او همدارنګه څه موده کېږي چې د دواب او نورګرام ترمنځ لاره چې د هغې کې هم خلک شکایتونه کوي چې طالبانو لارې بندې کړي دي او خلکو ته اجازه نه ورکوي چې د هغې لارو باندې تګ راتګ وکړي. او همدارنګه تقریبا پنځه میاشتې نه زیات وخت کېږي چې د وانټ ویزل ولسوالۍ کې ویزل وارنس کلو ته تللې لاره د افغان ځواکونو بنده کړې ده او دوی وایي چې دوی د دې دپاره بنده کړې تر څو هلته طالبان ته استعمالات ونه شي. او دغه د سیمې خلک وایي چې کوم وکیل او قومي سپین ګیرې ولسمشر ته تللي وو د هغې پام ورباندې دا لاره بنده ده. خو خلک وایي چې که چېرته دولت وسلوالو طالبانو سره کار لري نو د هغوی خلاف په سیمه کې عملیات وکړي، هغوی د سیمې نه وباسي. ولس باندې دونه دواړه طرفه باید ولس ته اسانتیاوې برابرې کړي. خو دلته داسې په جنګ کې ښکېلې خوا ویلي چې ټول زور ولس نه وباسي. دا خلک وایي نو دغه درې واړه طرفونو کې یو په شرقي نورستان کې کامبیش پرګي مثال ترمن لاره ده، دا بنده ده خوشتنګيري پکې. او دا عبدالله بوان په دې ولسوالۍ کې دا په مرکز کې واقع ده، مرکزي نورستان کې دلته ستونګيري او همدارنګه په غربي نورستان کې چې د دوابو د نورګرام ترمن لاره ده دې کې ستونګ نشته ده. او طالبان په ولاړې کې کې پرې دي خلک ویره لري چې برڅه په چیرته د دواب ولسوالۍ د طالبان خلاص باندې ستونګي کې ولته
انوری صاحب، تاسو ویل چې د وانټ وایګل لاره افغان ځواکونو بنده کړې ده، دا موضوع تاسو د نورستان له چارواکو سره نه ده یاده کړې چې هغوی څه وایي؟
ولې نه، موږ د ولایتي شورا رئیس سره هم خبرې وکړې سره هغه وایي چې موږ ولایت سره همدارنګه لوړتون چارواکو سره خبرې کړې دي. او د نورستان والي سرپرست والي محافظ عبدالقیوم هم وایي چې دوی په دې لټه کې دي چې تر څو دغه د لارې خلاصولو لپاره کار وکړي او لاره خوشي کړي، ځکه چې خلک یوازې هلته وسلوال نه دي چې یو څو سوه کسان کېدای شي زیات نه زیات وسلوال یې هلته نو ټول ولسي خلک دي، ماشومان دي، زنانه دي. نو دوی وایي چې موږ هڅه کوو چې تر څو لاره خوشي شي.
روحل انوری، مننه.
از کابل تا زابل،
لا هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د مولا محمد عمر د مرګ خبر تر تایید وروسته په طالبانو کې د اختلافاتو مسله نړیوالو چاپی خبرونو چیړلې ده. دغه چاپی خبرونو ته رسوان مراد کتنه کوي.
ګنشمیر لویدوزو رسپانو او خبرونو د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینی او د طالبانو په مشرتابه او لیکو کې د اختلافات په اړه مطالب او مقالې خبرې کړې دي. واشنگتن پوسټ رسپانې د ملا عمر د مړینی په اړه په خپل وروستۍ مقاله کې لیکلي، د 2011 کال په لومړیو کې د امریکا د مرکزي استخباراتو یا سی آی ای مشر لیون پنیتا د پاکستان د هغه محل ولسمشر سره د ملا عمر د ځای او وضعیت په اړه زورونکې استخباراتي معلومات شریک کړل. سی آی ای د پاکستان ولسمشر ته ویل دوی کره معلومات لري چې ملا عمر د کراچۍ په یو روغتون کې بستر شوی او دغلته درملنه شوې ده. د واشنگتن پوسټ وینا د سی آی ای مشر آصف علي زرداری ته خبره نوره هم واضح کړه او ورته وویل چې ملا عمر د کراچۍ په آغا خان روغتون کې بستر و. دا مطلب لیکونکی وایي د ملا عمر د مړینې په اړه معلومات چې ورو ورو راڅرګندېږي د تروریزم پر ضد مبارزه کې د امریکا او پاکستان د اجنډاو ترمنځ د سیالۍ او کله ناکله د دواړو لورو د پټو تګلارو جزئیات په ډاګه کوي. واشنگتن پوسټ د امریکا د اوسنیو او پخوانیو استخباراتي چارواکو له قوله وایي سره له دې چې د ملا عمر د موندلو لپاره پراخې استخباراتي هڅې شوي، خو دا هلې ځلې هیڅکله هم په هغه اندازه نه وي چې متحده ایالاتو د القاعده شبکې د پخواني مشر اوسامه بن لادن د موندلو لپاره ترسره کولې. په امریکا کې د پاکستان سفیر دا رپورټونه چې ملا عمر په پاکستان کې مړ شوی دی رد کړي او هغه بې اساسه اټکل بللی دی. واشنگتن پوسټ یو پخوانی پاکستانی چارواکي په حواله لیکي یو شمیر پاکستانی چارواکو د دې لپاره د ملا عمر د مړینې خبره پټه وساتله چې ویره درلوده چې دا خبره ښایي طالبان وویشي او دا به د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان نفوذ او رول کم کړي. دې پخوانی پاکستانی چارواکي ویلي آی ایس آی د روان میلادي کال په مارچ میاشت کې د پاکستان مشرانو ته ویل چې ملا عمر سخت ناروغ دی او روغتیایي وضعیت یې مخ په خرابېدو دی. نیویارک ټایمز په خپله وروستۍ ګڼه کې لیکي د ملا عمر د مړینې خبر د طالبانو په لیکو کې له درس او اختلافاتو پرده پورته کړه. ورځپاڼه لیکي طالب مشران نه یوازې په دې اړه چې څوک به د ملا عمر ځایناستی وي بحثونه او سلام مشورې کوي، بلکې په دې هم غور کوي چې څوک توان لري چې دا ډله له ویشل کېدو وژغوري. نیویارک ټایمز په افغانستان او پاکستان کې د مشتو طالب مشرانو او قمندانانو په حواله لیکي طالبان د اوږدې مودې راهیسې د دې پوښتنې چې څوک به د دې وسلوالې ډلې مشري پر غاړه اخلي د ځواب پیدا کولو هڅه کوي. ورځپاڼه د دوو طالب مشرانو په حواله چې نمونه نه دی اچوي وایي دا نوي مشر د ټاکلو لپاره به تر څو راتلونکو ورځو پورې یوه لویه شورا پریکړه وکړي. افغان چارواکو طالب مشرانو نیویارک ټایمز ته ویلي که څه هم چې ملا اختر محمد منصور د طالبانو د نوي مشر په توګه اعلان شوی دی، خو د هغه ترڅنګ د مشرۍ لپاره د ملا عمر د مشر زوی درویش کلن ملا یعقوب نوم هم یادېږي. د افغانستان د سولې پر پروسې د طالبانو د خپل منځي اختلافاتو د اغېز په اړه نیویارک ټایمز لیکي داسې ښکاري چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې چې د جولای په 8 نیټه پیل شوې تر هغې به ځنډېدلې وي تر څو پورې چې طالبانو خپل برخلیک ټاکلی نه وي. د بحران د نړیوال سازمان کارپو ګریم سمیت نیویارک ټایمز ته ویلي د طالبانو په لیکو او مشرتابه کې لا د مخه اختلافات پورته شوي. نوموړی وایي د وسلوالو قمندانان له طالبانو په جلا کېدو دي او ټینګار کوي چې د ملا عمر په مړینې سره دې ډلې ته د دوی د وفادارۍ د لوړې اعتبار پای ته رسېدلی دی.
د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت وایي چې افغان او پاکستاني خبریالان باید د دواړو هیوادو ترمنځ د اړیکو پراختیا او د یو باوري فضا د رامنځته کولو لپاره جدي هڅې وکړي. دا خبرې د دې وزارت د ځوانانو د چارو مرستیال سید کمال سادات د جمعې په ورځ په کابل کې د افغان او پاکستانیو خبریالانو د راشدرشي په نوم پروګرام ته د وینا پر مهال وکړې. د موضوع تفصیل د سید کمال شاه عارف په راپور کې.
د افغانستان او پاکستان د خبریالانو ترمنځ د همکارۍ د پراخولو لپاره دا هڅې په داسې حال کې پیل شوې چې اوس مهال په افغانستان او پاکستان کې رسنۍ د خپلو فعالیتونو په وړاندې له ځینو جدي ستونزو سره مخامخ دي. خو د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي چې افغان او پاکستاني خبریالان کولی سي د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستونزو په هواري او د شنیت په رامنځته کولو کې مهم رول ترسره کړي. د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت د ځوانانو د چارو مرستیال کمال سعادت د جمعې په ورځ په کابل کې د افغان او پاکستانیو ښځینه خبریالانو ترمنځ د راشدرشي په نوم کانفرنس ته د وینا پر مهال د دواړو هیوادونو له ژورنالیستانو څخه وغوښتل چې داسې څه خپاره کړي چې د دواړو هیوادونو اړیکې نورې هم سمې کړي. ښاغلي سعادت زیاته کړه چې د افغانستان او پاکستان رسنۍ باید د دواړو هیوادونو اړیکې پیاوړې کړي.
هیله می داد د دواړو هیوادونو له ژورنالیستانو سره داسې یو څه خبره کی، داسې یو څه ولي کی او داسې یو څه جوړ کی لکه کارتون وغیرہ چې هغه د دواړو هیوادونو اړیکې جوړولای شي.
د افغان او پاکستاني شزینه ژورنالیستانو د راشدر شي د دریم ګډ کانفرنس په افغانستان کې د ایکوال اکسس موسسه لخوا را بلل سوی چې هدف یې د دواړو هیوادونو د رسنیو له لارې د باور رامنځته کول د ښه نیت او سولې ژوند ته زمینه برابرول وو. له پاکستان څخه د راغلو شزینه خبریالان له ډلې فرزانه علی وای ورته غونډې د دواړو هیوادونو پر مناسباتو مثبت تاثیر کوي. میرمن علی زیاته کړه چې دا مهال د دواړو هیوادونو مشران هم هڅه کوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې سمې سي، خو رسنۍ هم کولای سي چې د هڅو ته نور هم پرمختګ ورکړي.
دو سیزونو باندې چې دی مونږ دا نیگیټیو وار چې دی دا ختم کولی شو، یو میډیا په تھرو باندې چې میډیا دواړو طرف چې دی هغه ښکارا شي. د افغان نوې نسل کې چې دی پاکستان بارے کې ډیر زیات غلط فهمي دی، داسې په پاکستان نوې نسل کې دا لری کول پکار دی. دا دو سیزونو دوه میدانونو باندې غلط مونږ ټیک کولی شو، یو میډیا په تھرو او یو سیول سوسایټی.
دا کانفرنس په داسې حال کې جوړیږي چې د تروریزم په خلاف روانه مبارزه او په دواړو هیوادونو کې د طالبانو په خلاف روان جنگونه د دې سبب سوي چې هر کال یو شمیر خبریالان د خپلو مسلکي فعالیتونو پر مهال لمنځه ولاړ سي. تر دې مخکې هم د دواړو هیوادونو د خبریالان ترمنځ په افغانستان او پاکستان کې ورته غونډې جوړې سوي چې پکښې له دواړو خواوو څخه په لسګونو خبریالانو ګډون کړی وو. کتونکي تر ډېره په دې باور دي چې دا غونډې کولای سي ځینو هغو مسلکي ستونزو ته د پای ټکی کښېږدي چې اوس مهال د دواړو هیوادونو رسنۍ ورسره لاس او ګرېوان دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان او پاکستان یو شمېر خبریالانو پر دې ټینګار وکړ چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اعتماد د فضا په رامنځته کولو کې باید هڅې وشي. له کابل به اسلام آباد ته ورشو. په اسلام آباد کې د افغان سفارت چارواکي وایي چې په دې ښار کې چې پرون پر کومو کورونو بلډوزرونه وګرځول شول، هغه کورونه زیاتره د باجوړ، مومند او سوات څخه د راغلیو کډوالو وو. سفارت دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې پاکستاني رسنیو د جمعې په ورځ ویلي ول چې په اسلام آباد کې ځینو افغان کډوالو په افغان کمپ کې دولتي ځمکې غصب کړي او کورونه یې پرې آباد کړي دي. په دې اړه زموږ همکار په اسلام آباد کې د افغان کډوالو له رئیس سره خبرې کړي دي او دا راپور یې چمتو کړی.
په اسلام آباد کې د افغان سفارت چارواکي هغه راپورونه په کلکه ردوي چې وایي د اسلام آباد په افغان بستي نومي سیمه کې افغان کډوالو دولتي ځمکې غصب کړې وي او په بیلابیلو غیر قانوني کړنو کې لاس لاره، نو ځکه له دې ښاره په زور ایستل کیږي. دوی دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې د جمعې په ورځ په پایتخت اسلام آباد کې پولیسو او نیمه پوځي ځواکونو د ښاروالۍ د چارواکو په موجودیت کې د دې ښار په ایولس نومي سیمه کې د افغان بستي په نامه یوې سیمه کې عملیات وکړل، سلګونه آباد کورونه یې ونړول او لسګونه زره خلک کې بې کوره کړل چې ډېری یې پښتانه دي. پاکستانی رسنۍ وایي چې په افغان بستی کې ګڼ شمېر افغان کډوال د خیبر پختونخوا او د بیلابیلو قبایلي سیمو پښتانه میشت ول چې له پخوا راهیسې دغه دولتي ځمکه غصب کړې وه او په غیر قانوني توګه یې پکې کورونه آباد کړي ول. رسنۍ د اسلام آباد د دولتي چارواکو په حواله وایي د افغان بستی یا کچا آبادۍ د دغه خټینو کورونو نړولو پرېکړه یې د اسلام آباد د امنیت له امله کړې او زیاتوي چې د افغان بستی ګڼ شمېر خلکو په بیلابیلو غیر قانوني کړنو کې لاس لاره چې د اسلام آباد امنیت یې ګواښه. له بلې خوا په اسلام آباد کې د افغان سفارت چارواکي دا راپورونه ردوي چې ګنې په افغان بستی کې افغان کډوال اوسېدل او وایي د اسلام آباد په دې سیمه کې ډېر لږ افغان کډوال اوسېدل چې د پولیسو تر عملیاتو مخکې ورته د افغان سفارت او د یونیسیار پلاوي له دې ځایه د وتلو امر کړی و. په افغان سفارت کې د افغان کډوالو عمومي رئیس مصری خان مومند له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
دغه ساحه چې دا افغان بستی په نوم باندې دي، ولې دلته افغانان نه اوسېږي؟ اکثرا د پاکستان د پښتنو سیمو خلک دلته راغلي دي او مېشت شوي دي، ځانونو لپاره کورونه جوړ کړي او په کې ژوند کوي. چې په دې کې یو لس پنځلس کورو پوشا کې افغانان هم شاید موجود دي. او په دې رابطه موږ د یونیسیار یو ټیم درې ورځې وړاندې دې ساحې ته لېږلی و. موږ کوم تعداد افغانان چې هلته موجود وو هغوی ته مو ویلي وو که تاسو پرابلم لرئ موږ بل ځای کې تاسو ته ځای درکولی شو. او په خوشا کې چې نورو ساحو کې زمونږ افغانان هلته اوسېږي او منظم کمپ لري، هغې دپاره هېڅ نوه مشکل نشته دی.
مومند همداراز هغه راپورونه هم رد کړل چې ګواکې په دې سیمه کې میشت افغان کډوال په بیلابیلو جنایي جرمونو کې ککړ و.
لوی تعداد کې افغانان پاکستان کې اوسېږي په انفرادي توګه نه شم ویلی، ولې داسې په دستیجني توګه به په هېڅ ځای کې څوک پیدا نه کړي چې افغانان دي یا په جنایي پېښو کې مصروف وي او یا دې په نورو داسې دغو کې چې امنیت ته تاوان ولري مصروف دي اوسې.
د راپورونو له مخې د اسلام آباد په افغان بستی کې د پولیسو لخوا په بلډوزرونو د کورونو د نړولو پر مهال ځایي اوسېدونکو د خپلو خټینو کورونو د نړولو له امله احتجاج کړی او له امنیتي ځواکونو سره یخو ډب هم شوی چې په نتیجه کې سلګونه ملکي وګړي ټپیان شوي او یو ماشوم وژل شوی دی.
د زبیح الله شفق په راپور کې مو واوریدل چې په اسلام آباد کې پولیسو تیره ورځ د اکثرو هغو پښتنو کورونه ویجاړ کړي چې هغوی پاکستانیان دي. وړاندې به واورئ چې د چک په جمهوریت کې پولیسو بیا د یو شمیر افغان غیر قانوني کډوالو مخه نیولې ده.
د افغانستان د اوبو په اړه د دوشنبه او پنځشنبه په ورځو ازادي راډیو یو نوی لړۍ خپروي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپد دولس پرشنې په ټول افغانستان کې اوري. اته بجې او دیرش دقیقې شپې لنډ خبرونه له سید کمال شاه عارف څخه اور.
سپینه ماڼۍ په داسې وخت کې چې د افغان طالبانو د مشر ملا محمد عمر مړینې تاییدوي وایي د هغو پاتې خوندي او باثبات افغانستان لپاره نور هم لار هواروي. په پاکستان کې د ننه د استخباراتو ځینې غړي وایي چې د حقاني شبکې مشر جلال الدین حقاني مړ شوی دی. د هلمند چارواکي وایي په نوزاد ولسوالۍ کې ټوله سیمه له وسلوال طالبانو نیول سوې ده. د تخار د اشکمش ولسوالۍ لپاره د طالبانو ولسوال قاري صلاح الدین وژل سوی دی. د امریکا متحده ایالاتو او ملګرو ملتونو په لویدیځه غاړه کې د فلسطینیانو پر یوه کور د څو تنو مشکوکو سختدریزو یهودیانو حمله وغندله. په سوریه کې د القاعده شبکې ملاتړې ډلې جبهای النصره د هغو ملیشو د یوې ډلې د نیولو ادعا کړې چې د امریکا متحده ایالات یې روزي. او د فرانسې ولسمشر فرانسو اولاند روسیه دا ادعا چې د مسترال جنګي بیړیو د قرارداد د لغوه کولو لپاره مسکو ته د تاوان ورکولو موافقه کړې رد کړه.
افغانستان هغه هیواد دی چې د ځینو راپورونو له مخې تر ترورستي بریدونو په ترافیکی پیښو کې هر کال ډیر افغانان پکې وژل کیږي. وړاندې به د ساینس او ټکنالوژي په پروګرام کې واوري چې د موټرو د ټکر د مخنیوي لپاره یوه نوې وسیله جوړه شوې ده. خو اوس پر راشو د افغان کډوالو ستونزې ته په چک جمهوریت کې. د چک جمهوریت پولیسو د هغو کسانو د نیولو لپاره چې په غیر قانوني ډول جرمني ته تلل اوشکې بهاونکی ګاز کارولی دی. دا کسان چې پرون د چک جمهوریت په پلزن ښار کې ونیول شول د غیر قانوني کډوالو د ساتنې یوه کمپ ته لیږدول شوي دي. د چک جمهوریت پولیس وایي چې دا کسان د افغانستان، پاکستان، عراق او سوریه اتباع دي. د ازادي راډیو د خبر څانګه په دې اړه راپور لري چې جزئیات یې فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د چک جمهوریت پولیسو پرون وویل چې لږترلږه سلو تنو چې په غیر قانوني ډول جرمني ته په لاره کې نیول سوي وو د غیر قانوني کډوالو له کمپه د ډله ییزې تېښتې هڅه کوله، خو د ځانګړو پولیسو لخوا یې مخنیوی وشو. دا کسان د افغانستان، پاکستان، سوریې او عراق وګړي دي او له چک جمهوریت د ایستل کېدو تر وخته د غیر قانوني کډوالو لپاره په ځانګړي کمپ کې ساتل کیږي. د چک جمهوریت د پولیسو ویاندي کترینا رندلوا وویل چې دې کسانو د تیښتې لپاره د کمپ ځینې برخې هم تخریب کړي دي. دې زیاته کړه چې پولیس د دې کسانو د تیښتې د مخنیوي لپاره مجبور شول چې له اوښکې بهونکي ګازه کار واخلي او د یو شمېر کسانو لاسونه ور وتړي. د چک جمهوریت پولیسو پرون د دې هیواد په پلزن ښار کې یو موټر ونیو چې لږته لږه شپږ اویا غیر قانوني کډوال پکې سپاره وو او غوښتل یې چې جرمني ته ولاړ سي. د پلزن ښار د پولیسو ویاندي ایوانا ارنکوا پرون خبریالان ته وویل چې د دغه موټر چلوونکی هم نیول سوی چې د هنګري اوسیدونکی دی. موږ به د دغو کسانو د هویت په اړه نورې څېړنې کوو او موږ فکر کوو چې دوی د افغانستان، پاکستان او سوریه وګړي دي. ایرینکو زیاته کړه چې په دې خلکو کې درویشتنه ښځې او ماشومان دي. نیول سوي کسان به ټول هغه هیواد ته چې دوی اول ورغلي او بیا له هغه ځایه د شنګن هیوادونو ته پر پوله اوښتي وو استول کیږي. د اروپایي اتحادیې د مهاجرت د قانون پر اساس هر وګړی په هغه هیواد کې چې اول ورغلی وي د پناه غوښتلو حق لري. څو ورځې مخکې د اتریش پولیسو 201 تنه مسافر چې له قانوني اسنادو پرته جرمني ته روان وو ونیول. اسوسییټډ پرس د اتریش د یوې ورځپاڼې په حواله وویل چې په دغو نیول شویو کسانو کې هم زیات د افغانستان او سوریې خلک وو. د اتریش د پولیسو ویاندي اسوسییټډ پرس ته ویلي وو چې هغو کسانو ته به چې د مهاجرت لپاره یې رسمي غوښتنلیکونه نه دي ثبت کړي په غیر قانوني توګه د اتریش خاورې ته د ورننوتو په جرم د وتلو امر وشي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست. والله بلا چې په سناتوري کې را نه وستلم چې زلا
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوششو یو نتیجه ده
مو خاص برای خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمون بلډینګ او سرور سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو بوری
ترشن آسمان لندی پروگرام که نند طالبان و دمشر ملا محمد عمر دمرین ده خبرون و ترخبریدو روسته ده طالبان و ترمنز ده نوی مشر ده تاکل و پرسر ده اختلافات و مسئله چرل کیشه تاسو هم کولیشه چه ازادی رادیو تا تلیفون وکری او پده پروگرام که برخ وخلی خومخ که تردی چه ده ازادی او آوریدون که پروگرام خپور که او پا حقی که ساس پجغ سبشه بی پیغامون اخباره که ده ساینس و تکنالوژی پروگرام لرو ده پروگرام اسمت ساروان مرندی کری
ده ساینس او تکنالوژی دنیا
د راپورونو له مخې په وروستیو لسو کلونو کې د پرمختللو وسایلو له برکته په نړۍ کې د ترافیکي پیښو په وجه د انسانانو د مړینو شمیر کم شوی، خو لا هم ترافیکي پیښې په تیره بیا په لویو لارو کې د زرګونو انسانانو ژوند اخلي. طبعا په هغو هیوادونو کې چې نفوس یې زیات دی او موټر پکې ډیر دی، د ترافیکي پیښو تلفات هم زیات دي. مثلا د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کال تر شپږ دیر زره زیات کسان په ترافیکي پیښو کې مړه کیږي، خو په افغانستان کې د ترافیکي پیښو قربانیان تر شپږو زرو اوړي. زیات سرعت په سړکونو، بیروبار، د موټرو عوارض او په ډیرو مواردو کې بې احتیاطي د ترافیکي پیښو اصلي عوامل بلل کیږي. د ترانسپورت او د لارو د خوندیتوب د ماهرانو په باور په لویو لارو کې چې کانټینرونه او لویې باري لارې پری زیاد تک را تک کوی د کانتینرونو شاته تک ډیر ځلې خطر پیښوي. کله چې واړه موټرونه د لویو لاریو شاته روان وي، د وړو موټرو چلوونکي په اسانه د لاریو مخه نشي لیدلی او ډیر ځلې داسې کیږي چې د کوچني موټر چلوونکی اکسیلیټر ته زور ورکړي څو له کانتینره مخکې شي. په دې وخت کې ډیر وارې مرګونې ترافیکي پیښې کیږي. له ډیره وخته د دې ستونزې د مخنیوي لپاره پر لارو چارو غور روان و. او سامسونګ الکترونیک شرکت داسې تلویزیوني شیشه جوړه کړې چې د تریلر یا لوی لارې شاته لګول کیږي. سامسونګ شرکت دا پروژه د لارو مسؤلیت نومولې ده. دا سیستم په داسې ډول کار کوي چې د لاریو په مخ کې لګول شوې بې سیمه کمرې د چلوونکي مخ ته د لارې وضعیت او ترافیک د لارې په شاتنۍ تلویزیوني پرده کې ښیي. دا نوی سیستم د لاریو هغو موټر چلوونکو ته چې د لاریو او ټریلرو شاته وي دا اسانتیا برابروي چې د ترافیک او بیروبار له حاله په دقیق ډول خبر شي او په مناسب وخت کې تر بل موټر واوړي. د ډنمارک د کوپنهاګن پوهنتون څېړونکو د هغه جینیټیکي تغییر یا ټکان په اړه چې له شپږ زره تر لس زره کاله پخوا پیښ شوی او په سبب یې شینسترګې پیدا شوې څېړنه کړې او دې نتیجې ته رسېدلي چې د ټولو شینسترګو انسانانو د سترګو رنګ د همدې ټکان له کبله شین شوی دی. دوی وایي چې د انسانانو د سترګو اصلي رنګ نسواري و او دی، خو یو جینیټیکي ټکان پر کروموزونونو د او زائد سی دوا جن اغیز لعمل تغییر راوست او له همغه وخته د دغه جن خواندانو په سترګو کې د نسواری رنگ د تولیدوان له لاسه ورکړ.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
که دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ
دیموکراسي د خلکو شخص دی او سم د خلکو سب شوی پیغامونه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې فریبا ظاهر راغونډ کړي.
آزادی او اوریدونکو
جوڑوں کے فریبا ظاہر
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیک هیله ومني ستاسو د نیکمرغي او خوشي په هیله د تاسو د دیونی راغلي پیغامونه در تخبروم د معمول سره سم داونی مهم ستاسو دوستانو څخه د افغانستان د مختلفو سیمو او ولایتونو څخه د بیلابیلو ستونزو په اړه شکایتونه او پیغامونه ترلاسه کړي دي چې د خبرونې د وخت سره سم ټول در تخبرو په سر کې به د هغه اوریدونکو څرګندونې واورو چې په فاریاب ولایت کې د ستیو عملیاتو پاړه زموږ سره شریک کړی دی په ګډه پای وورو
بلې السلام علیکم د فاریاب د ولایت څخه تاسو سره په تماس کې مده ازادي راډیو څخه مهمه ده چې موږ مزلمانو دغه پیغام نشر کړي د ولسمشر څخه او د پارلمان څخه او د نورو بصلاحیت خلکو څخه مده غوښتنه ده چې د جنرال دوستم عملیات چې په فاریاب کې شروع دي نه د چا سر نه د چا مال نه د چا ناموس هیڅ امن کې نه دی پاتې د خپل شخصي ملشي د هوټل د خلکو سره به نهایت ظلمونه روان دي او ډېر ظلمونه کېږي د خلکو څخه غوښتنه مو دغه ده چې دغه عملیات ودروي د ولسمشر څخه مو غوښتنه دغه ده د پارلمان څخه مو غوښتنه دغه ده دغه عملیات ودروي د خلکو سره نهایت ظلم روان دی خصوصا د پښتنو سره چې هغه دلته اقلیت چې لږ دي ډېر سخت ظلم روان دی خدای دې وکړي چې دا زموږ پیغام نشر کړي السلام
عمر شهزاد سره مې د قندار د نشو خالص ما دا وزیر د کلی پر اختیال وزیر ته ما دا وښتد مړ د ولسوالي خستان د نشته ولسوالي سړکان ډیر خامدي مخسی عمر زیست تر مطلب تر ځای په رسواغه په حق رسیدې مړ په حکومت کې په نه پاغه حکومت کې نه در رسیدې مور کړي چې په حکومت کې د مړ ولسوالي د پرانان سیو سړک کې دي ام خامدي پوځ دا غوښتنه کوو د ډاکټر صاحب اشرف غنی ډاکټر صاحب عبد الله سراج مر خصوصا مر ولسوالي د پامنونه کړي په اختیار وزارت دی هدایت وکړي دا ولسوالي د څه پامنونه وکړي چې دا ولسوالي یو کیلومتر سړک پوخ په دی ولسوالي کې نشته السلام علیکم
عبدالقادر حسین د زابل له ولایت د شاجی له ځوانیم ټلیفون د کړی ده سما د ازادي راډیو له کارکوونکو د خدای د خاص چې زموږ نه ځاغ نه شي کی تقریبا دونیم کال کې زموږ په ولایت کې زموږ مشکلانو دولت له خوا بن شوی دي عام خلک ډېر په تشویش کې او ډېر غم زده یو کوم زموږ ځاته د لټی چارواکو ولا سوال دی د مننه به مې السلام
زه د لمن د ولایت د ناوی د ولسوالۍ څخه د وسوس خبره کوم زما د ازادي راډیو پیغام ته پیغام دادی چې زموږ ژغ تلو چارواکو ورسې د لمن په ولایت کې څو زما د انسان پښتون کې ګرس ولا خو د دولت کوم دا تقاضا ده چې د اسلامي قوانینو د مخه دا وځړی ولې د نور خلکو عبرت او پانیا چې نو بیا د امنیت خود په خود راتلی سو سلام
هلو السلام علیکم زه ټول ځان ولایت ته چرچینو د ولسوالۍ څخه خبر کوم محمد ایواز د ګورګین د ناوی څخه چرچینو د ولسوالۍ څخه لور لادي دي څلور سره باندې دي زموږ د ولسمشر شته هله کوو چې د چرچینو لار جیر تر جره خلاص کړي ملکان خل ګسه ګنا ده چې دې په ملکان باندې لار باندې کړی دي ملکان ته په کورو کې ملزام راته دي مریض رضا په نور شي نه موټر څه موټر ورسي هغه د تری امي کمانډان یا به جنگ کړي یا انداری ما چې کړي نو په چاشمه به خوري په پنځیز لګول دي چې مټر برابر شي نه نو موږ د ولسمه در څخه هله کوو چې دا لا جیر تر ځای خلاص کی نو سې ته دا هله کوم چې موږ پیغام نشر کړي وسلام
سلام علیکم زه شوم د بارادات مازر وی د روزګان ولادت د ګزاول صلیب ته خبر کوم موږ د ستانی د رئیس دا خواهشتی چې موږ چې په خانیت د ولسوالۍ په خانیت مستقلی ډاکټران او اوسو چې ډاکټران په ناروغان هم نه پوهیږي او په تاریخ لا هم نه پوهیږي پد جر دغه اوس موږ غواړو د ولسوالۍ په خانیت غواړو چې وسلام د خدای په امان
بلې السلام علیکم عمر شیرزاد پیغام د پریژمه د قندار د نش ولسوالۍ څخه زموږ په نش ولسوالۍ کې د امیرښتیا وزره سمجدا غوښتنه ده چې زموږ پولیسوالي کې د خصان د نش پولیسوالي کې کار نه سي کلینیک نه ساغه کلینیک هم د خاص دغه نسل ډاکټران چې دوا ویره خو په شخصي د متنو کې خرڅي امر د غوښتنه خاغري پیروزدین پیرو سره وزیر د سیټایمه چې د زموږ ولسوالي ته پامنه کوي ډیره د زموږ ولسوالي د روختیا دغه سبیه برخه السلام علیکم
السلام علیکم. زه د رزګان ولایت څخه نقبلا جان خبرې کوم. موږ دغه هیله د اشرف غني صاحب څخه وروره جان ترموز د درې میاشتې کېږي چې لارې بندې دي. ترموز که د حکومت په سایه کې خو حکومت بندې کړي، که د طالب په سایه کې خو نو طالب لارې بندې کړي. خو نو زموږ دا یم چې موږ خپل مریض مطر لاخو باندې د موږ خپل مریض پر غوره باندې په شا اړوو. زموږ د دغه حکومت دا خواهشتونه دي چې دا لارې ولې موږ ته نه خلاصېږي. د ولس نو څه ګناه چې پر ولس لار بنده ده؟ نو دغه لارې موږ غواړو چې موږ ته خلاص شي. که نه شي خلاص شي بعد. السلام علیکم.
السلام علیکم ورور جان. روزګان د ولایت ګیزاب د ولسوالۍ یم. زموږ سره په ګیزاب ولسوالۍ کې دلته د محلي پولیسو کمانډان دی چې ټول ملکان زیوروي او وهي او ټکیې. باید موږ ږغ ولوړو مقاماتو ته ورسېږي چې دغه کسان د ملکانو سره ډېر سخت ظلم او چلند کوي. باید د لوړو مقاماتو څخه زموږ دا خواهش چې دغه خلک زموږ څخه بهله منه کوي. وسلام.
بلے السلام علیکم. دا خان محمد ما دا المند ولایت استاد ټلیفون پر کر قائم دا ډورو المند والا ته دا پیغام لرم چې نور د خپل دولت سره او خپل دا ملي ټول سره او نور د خپل افغان ځواکونو سره او د سرحدي پولیس سره نور کومک وچی او نور بسو تر تو په دې کې را جنگ چې نور کومک سره وچی د دشمن په اړه معلومات ورکړي. بس په زمونږ استاسو په المند کې امنیت راشي او نور زما المندوالو ته دا پیغام دی چې خصوصا خپل د سرحدي پولیسو او خپل د ملي پولیسو او خپل د ملي مرو سره نور کومک وکړي چې دا سولې او د پروسې پر دغه ضد باندې ګامونه ورته را واخلي. بس مو دغه پیغام دی. السلام علیکم.
بلی السلام علیکم. زه محمد صادق چې المند ولایت زما دغه پیغام پرې ارزم چې دا زما جور سرپناه ژر دغه تصدی چې موږ څو کاله کېږي چې راغلي یو نن داسې نمرې د خېر نن ځای پیدا کېږي کله پیدا کېږي. اشرف غني دغه قرضې باسي تېر اشرف غني باسي را لای تېر سله موږ نه رسېږي. السلام علیکم. احترام.
السلام علیکم. زه رحمن الله نعیم یم د خوست ولایت څخه. همدا سره اړیکه نیول ده په دې هیله چې زما پیغام نشر کړي چې خوست ولایت کې اکثر د افغانستان په اکثر ولایتو کې معلمینو ته نمرې ورکړل شوې، خو متاسفانه چې په خوست کې تر اوسه پورې یوه استاد هم نمره نه ده ورکړل شوې. تاسو څخه مې هیله ده چې دغه زما دغه پیغام لوړو چارواکو ته ورسوئ. او بل دا چې په خوست ولایت کې بېخي برق نشته، زیاته ګرمي ده، ټول خلک له مشکلاتو سره مخامخ دي. هیله ده چې خوست ته برق زر ورکړل شي. او بل په خوست کې د مارکیټ نشتون دی، نشتوالی دی چې په خوست کې بېخي مارکیټ نشته دی. بېخي عایدات زیات دي د خوست سبزیجات او میوجات داسې نور، خو مارکیټ نشته دی. له لوړ پوړو چارواکو څخه مې هیله ده چې خوست کې مارکیټ وکړي او خوست لیار ترانزیت کړي. او د خدای په امان. وسلام.
الو السلام علیکم. مرزا محمد د هلمند د کجکي ولسوالۍ خبره کوم. ورور دا زما پیغام نشر کړي. دغه چې مرمۍ کجکي ولسوالۍ ته د سربند سره غوړي ول ما ورځې یو ملکي شې دي دغه شیدانې کړلې. وروره درې کسه چټیان کړل. لیا د خدای له خپلې مرمۍ هره شپه په کورو کې مشلې هېڅ غم د ملکي غوړو نه خوړل کېږي. نو دغه زما پیغام غوړي مقامات ته ورسوي. نور خدمت نه رول سلام علیکم. پیغام باتمه نشر وي.
له هلمند خبر کوم. دا پولیس دا غوښتنه ده چې زموږ د مرجع ولسوالۍ کې د پلان د مسیا کار درول شوی دی. دا غوښتنه هغه څه لرم چې زموږ کار د عزت زمینه برابره کړي، زموږ کار د ایله کړي، زموږ کار شروع کړي. زموږ پلان یې ګرد نړولی دی، دغه سیله پرته دي، زموږ پلان عزت ایله کړي. السلام علیکم.
زه د هلمند خوندې ولسوالۍ څخه نظر عمر خبرې کوم. دلته دا چې ټکان زیات دی او دغه
السلام علیکم. چرشنو ولسوالی خبر ہے اشرف غنی کا پیغام داغ دی دا زموږ د چرچینو لارې د میاشتې کېږي تقریبا تړل شوي دي. زما دا پیغام مې دي ته چې دا ولې نه ایله کېږي. حکومت خپل په ساحه کې بندې کړي، طالب خپل په ساحه کې بندې کړي دي. که موږ د کورنۍ چارو وزیر ته هم دغه خواهش دي، نور الله کلمې ته او د معصوم افسانیزي ته هم دغه خواهش دي او د ډاکټر عبدالله ته هم دغه پیغام دي دا وای نه لکیږي که یا دلته سربازان معاشره درجه وسه پاتې دي. السلام
ولی السلام علیکم زه معلم عبدالله خان د اروزګان ولایت څخه اروزګان ولسوالۍ اوسېدونکی یم. دوې میاشتې کېږي چې په ترینکوټ مرکز کې ژوند کوم. د اروزګان لار بنده ده، زه نشم کولی د طالبانو له لاسه خپل کور ته لاړ شم. د لوړ پوړو چارواکو څخه مې دا هیله ده چې زموږ لار ژر تر ژره خلاصه او غم یې وخوري.
الو السلام علیکم. ما ازادي راډیو ته دا پیغام دی چې وخت کې مشران په چوکیو ساز ناراضي موږ به د ملي بحثو ته د غوکو دوی په چوکیو سره اخته دي. مظلوم لستر په وینو کې سوځيږي، په اور کې سوځيږي، او دلته وسته ملي بحثو دغه دی. دا خو هر یو مشر خپل خپلوانو ته ورکي، هغه یا په کباړ کې وسلو دغه وتلي، یا دلته وټکر کالته ټکر ک دی غرته بوزه غرته بوزه په دار کم باندې ملي سمنه د دغه مشرانو د لاسه باید د مشرانو په خپل ځان کې د غره ولي. و سلام.
بله سلام علیکم. زه رفیع الله د لغمان ولایت د مشرق کلا نه کلن خبره کوم. زمونږ په کلي کې برق نشته ده. زما د اشرف غنی دا خواهش ده چې زمونږ د کلي ته برق باید ژر تر ژره ورکړي او خدای وکړي چې دا زما پیغام نشر کړي. والسلام په احترام.
د ازادي راډیو ته خپل د زړه د کومې سلامونه او احترامات وړاندې کوم. زه د ننګرهار څخه یو معیوب یا معلول خبرې کوم. د ننګرهار د شهدا او معلولینو رئیس عبدالحکیم شیرزاد د افغانانو سره خصوصا له هغو معیوبینو سره چې بېچاره او بې وسه دي د معاشونو په هکله ډېر سخت زیاتی شروع کړی. د مخکینیو دوه روبونو معاشونه چې راغلي وو افغانانو د معلولینو ته، نو دا خپل خپلوانو له او هغه چا ته ورکړل چې ده ته ورشپتونه ورکړل. او دا هغه سړی دی چې له شیرزي څخه دغه چوکۍ د 1,00,000 افغانیو په مقابل کې اخیستی وو. زه د اشرف غني څخه او د شهدا او معلولینو د وزارت یا معاونیت څخه هیله کوم چې دغه ظالم او جابر زموږ له سره ایسته کړي او موږ ته خپل حقوق پر وخت راوسپاري. دا اتمه میاشت دی چې موږ عزیزانو او فقیرانو ته دی خپل معاش نه دی راسپارلی. و سلام په احترام.
سلام علیکم. زه زمان خبرې کوم د ننګرهار ولایت حصارک غلجی ولسوالۍ نه. تاسو ازادي راډیو کارکوونکو نه همدا هیله کېږي. نور هم هیله به م چاره وکړي. موږ د معلمۍ یولسمه میاشت را روانه ده. سرطان یولسمه میاشت ده. موږ معاش نشته. د معاش منظورین د یوه میاشت کېږي چې راغلی ده. اوس یې د ننګرهار پوهنې ریاست ته ځو. وایي تاسو د کوټ لمبر یې نشته او د کوټ لمبر یې له کابل نه راوړئ. په ننګرهار کې کوم شپېته دانې استادان یو همدغه چې یولس میاشتې کېږي وظیفه یې اجرا کړې ده او معاش یې نه ده راغلی. تاسو پوښتنه وکړئ د پوهنې وزارت کوم یو کس مېلمه کوي او دغه پوښتنې نېغې پوښتنې ته یې وکړئ چې دغه معاش دغه کسانو ته ولې نه ورکوي. منظوري ورغلي تاسو په نامه او ریاست ته چې ورشي چې موږ معاش وایي تاسې کور لمبر یې نشته، کور لمبر یې کابل نه راوړئ او یا به خپله راشي. موږ مارانو خاورې خورو چې شوي موږ دا کار وکړي چې هر څنګه یې د خدای د رسول د خاطر لپاره.
محترم ورور، په دې هیله چې ستاسو او د ټولو دوستانو پیغامونه مسؤولو چارواکو اورېدلي وي. لکه چې په تېره خپرونه کې مې هم ویلي وو، اوس یې بیا تکراروم چې موږ په راتلونکو خپرونو کې د پوهنې وزارت له چارواکو سره ستاسو ستونزې شریکوو. نو که تاسو په خپله سیمه کې د معارف یا پوهنې په برخه کې نورې ستونزې هم لرئ، نو موږ ته یې راوستوئ تر څو د چارواکو ځواب ورباندې واخلو او ستاسو ستونزې ورسره شریکې کړو. او دوستانو، یوه بله یادونه هم کوم چې د ازادي او اوریدونکو خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې تاسو دوستانو د راغلو پیغامونو پر اساس باندې جوړیږي. تر بل خبرونې مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 و 3 4 1 6 او یو نړیوال شمیره 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
یار زما پسند اوس کو بیدار نہ شو معلومی کی چکم بخت درس جہان چد درس جہان دلدار میں دلدار نہ شو قرار زڑا پا قرار نشو دیر غمونا دی چیزی خرم پا خفلا پا دنیا کے میں بل حصو غم خوار نشو کمی سلا نصیحتنا ورتو کرا دا خودے بیلار کڑے پلار نشو ہلکار دیکھ رحمان پا زڑا زار شما چی خاطر دا حقی مستی ازار نشو جو بل جو بل جو خوبانو پنگایم لا تر دینا زیاد غصے گم چی پنایما دس پین مخد تور زلفو لرغبتا منت بار دا ہر سفید دا ہر سی آیما درقیب خبر ورم دا یار دا پارا دعا گو ہم دا نیک خواہ بیدشق کمی ایب کمی ہنر دے نہ خبر پا عبادت نہ پا گنایما خاخت ظلف و عبق پلا اخدیرا ٹٹک گنز دیار تر قد پوری کو تایما بی صبر دیار پا وصل کی محجر کما دس پر لپا مر غزار کی اچ گیا یم درقی بلا جسان دے بلا اشوا زرحمان دخ پلا یار ناوی سایم پجامشا پساغر دماغ مہروں میں شامشا لاولا بندگی بیا ذاتی وی کا مقصد دا زادے لرے غلام شا پمستانو کی دا قل خامن غل دے کپنورو خلقو خاصی دلتا عام شا زان جوان دے بزمک خاخ زان جوان دے بزمک خاخ کلک تو خم کلوی غاری دخار و پا مقام شا پنیستے کی دا ہستے مرتب گورا نندار چی ویران کی دخل بامشا اے رحمان دا پل پلو جبستکا پسلہ غیب صفت گل لندامشا شمنن یار لی دلین دے ما د درست ترکو سردار لیدل نه ده چی پوی سور سر نوی خود غریب ما غریب سړی.